د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي او نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغلی غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پیل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لپاره هم دا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا وروسته دا یو د درې کلو راتو سمې کې دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به ډېر د لټل راتل زو.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوځ لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده شوې.
زما خو اندازه ده د دې سفرونو باندې چې اثر هم نه شي زیات په افغانستان کې ودی، معنا دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. زما په نظر خو دا دیسپلیسن په نظر نه راځي ستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدله کړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
د فرشتي جلال زئی پر راپور کې مو ووریدل چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه پورې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بې اعتمادي لمنځ تللې نه وي دا ډول سفرونه مثبت نتیجه نه لري. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو همکار زبیح مومند رپورټ راستولې ده.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکو کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعات ډېرو بیا کارونه شو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې اندري دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بلل ویلي دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وايي.
سره له دې چې دې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دې د پاکستانیانو
او بیا د افغان مشران د دوینه څه تم لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل، او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کل دلته غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه او هیلې خو شته او به کتل شي چې دا څنګه ده، یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربهتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخکار کېدو وروسته وځنډېده، چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شریه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو مو د خپل مشران سره هیله لرو چې مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مو د حکومت څخه یې شروع چې مو د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو زموږ غاکل آزادی رادیو او رسول صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخه دروروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلولو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلولو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلولو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلولو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې لیکي د وسلولو طالبانو یو ویان الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجه دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته شوې ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسرین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11 او 15 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساسوي او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ټلګراف پرسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم ښکاره شوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف په مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دی د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شنبه پرسه په عمومي غونډه کې ویل چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسی چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې سرګنده مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنګ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسی چارواکو د دغو سرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي، افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع یې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
د روسی چارواکو د څرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو وپوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیه ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبرپاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلی او نور نه غواړي چې خاورې د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدله شي. د ولسی جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
ښه خبره ده چې زموږ حکومت راویښ شي او په دغې موضوع کې دې ولس ته ګزارش ورکړي. آیا د روسانو خبره که چېرته حقیقت لري دواړو قوتونو جنګ د دغې توانبندي د افغانستان ولس لوره نه لري؟ باید ته قاطع جواب ورکړي چې مخکې زموږ غوښتنه همدا وه چې دا رقابتي جنګ دی، نن د دغې جنګونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بل غړي خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي، خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ختیځ سیمې قومي دینی علماو او یو شمیر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه کې ویل چې نور د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې غلی نشي پاتې کېدی او یو شمیر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وبله. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې په ورځ په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استازو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
نن تاسو ګورئ دې راډیو چې تاسو فعال وا ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا د دې باندې دالو د هویت په هغه دې په شوز باندې او نظریات هغه وړي بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دې په خلاف جنگ، د دې په خلاف پاسون، د دې سره د دې وجل چې دا تاسو کور راځي دا زمونږ استاد شي اصلي وجبه ده او دا فریضه ده.
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړه کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره ولې ځانو چا به ویل چې مظاهره کړو؟ خې واوري اخري چابوج مزهره کړو سرک بندو مونږ ورته ویل چې مونږ به وزره دي قومونو تاریخ کړو. زمونږ نن تاسو تاریخ ده، مونږ به قومونو تاریخ کړو چې زمونږ له خو دونی میاشتې شریخو نتیجه ورنکړه، نتیجه ورنکړه، نور نتیجه دغه شو. صفر شو اوس تاسو ته مونږ عرض راغلي وو چې مونږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده دا خرچ شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري وویل مرکزي دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ ورځ کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصتا د شینوالو په ولسوالیو کې ناامني او جنګ و جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزي اداره هغه څه چې پام و د وړ وی یا پام کړی وی توجه یې نه ده کړې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنۍ په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دا کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي، وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي، وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمي مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي، هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه څه ویدی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی او څه تلفات طالبانو ته څه رسېدلي وه، او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه، هغه قومنداني ور بېرته د حکومت کې هغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی دی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات اشراف نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین نوزاد خنشین مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوس مهال د سنگین پولیسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دي، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي، یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکي عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي، دا په شکل قوي مدافع اخلي او دلته یو علاوه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی کو تویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کول سی هلمند تشویق او د شونه دا د دوی باندې حمله او په محاصره باندې راولي. د لارې د فرار د مخالفینو باید بند کړ، نور ولایت لارې بند کړ.
د ښاغلی امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دې اکله بي غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوال ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه باندې سوریې د بحران د حل لپاره مخالف لوري جنیوا ته خبرو ته وروبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په ریپورت کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریې کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجوده دقيقو استخباراتي معلومات پر اساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیځ لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن د مستورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکلو خواو استازي به پرته لدې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکره باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک پړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنی پرته باید تر سره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوی جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ کاکل ازادي رادیو او ریاتنی مې بجې شوې دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. په ننګرهار کې پروند ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسی استادو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د دله خوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. او امریکایي پلټون کې د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د لګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و رضوان مراد به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. لوی درستیز اردوی پاکستان امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکند. قرار است راحیل شریف در چندمین سفرش در جریان یک سال گذشته امروز وارد کابل شود. پیش از این صدر اعظم در کابل ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد و سپس به پاکستان رفت. این سفر امروز آقای شریف چی پیامد خواهد داشت؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ آیا پاکستان باز هم از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد و به همین منظور لوی درستیزش را به کابل می فرستد؟ شما دیدار و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان را با توجه به همکاری های اخیر هند با افغانستان چگونه بررسی می کنید؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین. تشکر.
بله دوستانو، سر ډول چې جاوید نیمی ویل چې د نن ورځې موضوع چې ستاسو نظریات او پیشنهادونه د غراس ستاسو پښتنې په د ازادي رادیو للارې نشریږي، هغه کابل ته د پاکستان د پوس د مشر سفر دی. دا سفر ګټور تمامېدی شي که څنګه په خستوګه د ټاپي پروژې وروسته چې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان حکومتونه یو څه نږدې شوي دي، آیا دا سفر به د تیرو سفرونو په مقایسه فرق ولري؟ او که څنګه په همدې هډه ستاسې تلیفونونه اخلو او ستاسې پیغامونه هم نشرو. د تلیفون شمیرې به نعیمي صاحب زه هم اورېدونکو ته وایم چې 99-203-540 او بله شمیره ده 0-822-515.
و اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده ها روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه. نعیمی صاحب السلام علیکم، اوستا همکار ته پروډوسر ته ګرانه، دا چې د پاکستان لوی درسي د افغانستان ته راځي دا غي راتګ ته مونږ خراب واسه یو. پاکستان لکه څنګه چې اسلامي هیواد دی مونږ افغانان مسلمانان یو، دغه مونږ ورور دی، مونږ ګاونډین دی، بیر ګاونډین نه هیڅ هغه زمونږ نه کېږي، گزاره زمونږ نه کېږي. خو دومره ورته وایم که چې د هند کومه دوستي زمونږ سره ده، خو قدیمي دوستي ده زمونږ سره، ستاسو هم زمونږ سره دوست. هند چې هغهنه لرې په کیلومیټر لرې لرې زمونږ نه پروت دی او مونږ ته د دوستۍ لاس راتللی دی، زمونږ په کارونو کې هېڅ کار نه لري. همداشان پاکستان ته خو مسلمان دي که نه، ته خو د خپل وجدان کې فکر وکړه، د خپل ګریوان کې فکر وکړه. درې نیمې لسیزې وشوې چې افغانستان د اور بلمبو کې سوځي، همدا ستا د لاسه سوځي. که ته چېرته دغه خلکو ته اصلحه ورنه کړې او افغانستان ته راونه لېږي او دلته د جنګ او فساد لپاره راونه لېږي، یو عصر او نصر په افغانستان کې جوړ نه کړې، هېڅکله دغه خلک دغه لاسرسی نه لري چې هغې افغانستان ته راشي. د کوم ځینه دا من به اخلي، خو ضرور پاکستان ته من به ورکوي. او دا باندې دوم نه کوي چې څه کوي، دا جمعیت اسلامي پورې اړه لري او دا فضل الله پورې لري، او دا خو ستا د پنجرې چرګان دي که نه، دا چرګان دې وساته که نه زمونږ نه، نور بس چې نور افغانان خو دې واوسته در کړه د خاورې په سر لېږلله. نور زما هیله وارزو ده او افغانانو ورونه مې هم دا هرزو ده چې ورونه خیر دی، یو ورځ خیر، دو ورځې خیر، درې ورځې خیر، اخر به د صبر کاسه زمونږ ډکېږي او دغه پاکستان باندې به د خیر یرغل کوو. لکه څنګه چې ځورولو همدغه شان یې ځورو، خو په لیز د خدای، د خدای په خاطر، د خدای کلام ته شو چې مسلمانان یې سراج موږ سره نوره مسلمانۍ وکړي. بس چې زموږ ځوانان ختم شلو، زموږ ماشومان ځوانان شلو، په دې هیله په دې ارزو باندې چې دا انقلاب به ختم شي. سپینګیر هم لاړ په خاوره باندې ننوتل، په دې ورځې په ارمان باندې چې په افغانستان کې به سل زه په خپل جوان یم، زه اتلس کلن وم چې زه په مینه الوتی یم، ما یوه پخا دواړه سترګې د لاسه ورکړي. د دې ورځې په هیله او په ارزو یم، او د دې ورځې په امید یم چې په افغانستان کې به صلح راځي. الله دې وکړي چې صلح راشي.
ډېره زیاته مننه.
پاکستاني ورونو نه دا غوښتنه ده صاحب،
کور دې ودان. ډېره زیاته مننه، خدای دې ستاسو هیلې پوره کړي وروره.
سلامت باشین، شنونده بعدی ما رو بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړه وروره، ځان معرفي کړئ. لکوم زنګ والے
دا خوش نه بشر دوز
زازه زازه صاحب، مهربانی وکړه، د پاکستان د پوز مشر بیا کابل ته ځینن، په دې اړه خپل نظر مونږ سره شریک کړئ.
وروره هغه متل چې یو ځل از مایل شوی که نه از مایل کېږي، دا د افغانستان د چرواکو د غولولو لپاره یو سفر دی. هېڅکله په دې کې شک نشته چې پاکستان په هر حال کې هر وخت او د هغوی زموږ د ړنګیا دپاره هر قسم ته اقدام کړی، هغه یې په راسته کې هم کړی، هغه یې په سفرونو سره هم کړی. نو هیله مې د چرواکو څخه ده چې دوی د عباس وحمت تېروي او دوی دې خپل د پاکستاني سیال دغه راتګ ته په خوشبینۍ ډول نه ګوري. دا یو غولونکی سفر دی.
ستاسو په نظر نو څه کول پکار دي؟ حکومت باید څه ډول پالیسي ولري؟
وروره حکومت دی یو قوي دریځ لري د پاکستان د سیاست پر وړاندې، نه دا چې دای هر وخت د هغوی په خبرو غولېږي، د هغوی په سرو پر شنو غولېږي، د هغوی په هغو ټوپو ډزو غولېږي، د هغوی په سفرونو. قوي سیاست او قوي اراده باید موجود وي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکې هم خلونې نیمې صاحب مهرباني
مهرباني مهرباني صاحب فرمایئ رادیو آزاد است.
حضرت سردار محمد تاسو ته سلامونه ونی کی ایلی وړاندې.
وعلیکم السلام.
هلو
مهرباني صاحب.
الو
غږم اورو سر دنه ما درو مهرباني
د تمام دنیا نه مشرانو سپینګرو نه. الو
اورو مهرباني مهرباني وکي خبره مو کوي.
الو
فکر میکنم ای شنونده ما صدای ما رو نمیشنوند. دوباره زنگ بزنین سیب. بریم به شنونده بعدی. بفرمایین سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنین تماس شما با استودیوی ما وصل است.
السلام علیکم صاحب خیر
و خیر. و علیکم السلام مهربانی و کورورا
صاحب سلام علیکم و سلام علیکم
مهربانی سیب
زه خو دا خبره درکوم چې د سلو کلو دښمن په یوه خندا باندې نه خپلېږي. هله موږ د سلو کلو دښمن دی، موږ د هر دښمن دی، هر چې سره به څوک مات کړي که نه لږه نه به د ښېله نه کوې نه به د ښه تماس نه لري. دا به ماته ښه ورسېږي.
ډیره زیاته مننه له تماس مو.
سلامت باشین. یک چند پیام هم داریم رود صاحب. عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که سفر لوی دیرستیز پاکستان به کابل هیچ نتیجه مثبت برای صلح افغانستان نخواهد داشت. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هندوستان بهترین کمک کننده افغانستان در بیش از یک دهه بوده و پاکستان از روابط مخلصانه هند و افغانستان نگرانی دارد. سفر راحیل شریف به افغانستان در پروسه صلح افغانستان بی تاثیر است و پاکستان هیچگاه همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش تحمل نمی کند.
بله یا بل اوریدون که هم پیغام است و روایی چه پاکستان دلوی درستیس جنرال راحیل شریف سفر چه افغانستان تا کوی باید پا دیر احتیاط ورتا و کتلشی او پا زمین که باید هر کله هم وشی زکه چه راحیل شریف غواری چه دخپل رقیب نرین را مودی ده سفر جاج وخلی. یا خبر اوریدون که تا کوی چه ده راحیل شریف سفر افغانستان تا ده مودی لسفر نمخ که تاکل شوی و پا اسلام باد که ده فیصله شوی و ده افغانستان و ده پاکستان ده مشران و ترمن د دوستان نه فقط دا هیله هم کو نیمی صاحب چې خپل نظر هم شریک کړي چې د افغانستان حکومت باید څه اقدامات وکړي، څه وکړي د پاکستان پر وړاندې ترسو د افغانستان حالت ښه شي. بلې مهرباني وکړي اوریدونکو لرو لاین کې
بفرمایئ. سیل رادیو زو بیس.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني مهرباني
محترم چې پاکستان د افغانستان سره کوم دریز لري، سیاسي رهبران یو دریز لري.
بله تماس از شنونده ما قطع شد. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اسکایپ و اینترنت دسترسی دارین آدرس ما است radio.azadi radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید.
الو
بله صاحب مهربانی.
مهربانی
بخیر جولیان
د الله فضل لزان معرفي کوي کوم زنه موزنګ والے مهرباني وکورورا.
نعمت الله ایرمن ولاد د نایې د ګورسوریا.
نعمت الله ورور مهرباني وکړه د افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر نن راځي په دې اړه خپل نظر موږ سره شریک کړي.
نظر دې دا چې ورور د افغانستان خلکو وسوګ د خاورو چې ولې بل کوم خبره نشته او بل وايي په کړي کې شهر نور د سړي نوم نه نیولې وانا خو نو سړي بس دا نه پوهېږي ورته پاکستان دې په پښې دي دا پاکستان دې کې جنګلې.
ستاسو په نظر نعمت الله ورور د افغانستان حکومت به څه وکړي؟
باید افغانستان حکومت دا وایي چې د افغانستان خپل لمن دا ټول کې د افغانستان د پاکستان په خبرو باندې کار ونه کړي، د پاکستان په خبرو ونه کړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم لرو په لاین کې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
بفرمایئ. سلام
علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني خپل نظر موږ سره شریک کړئ وروره.
دما د نظر چې څولا نشته دا چې دی نړیوالو خبرې دي څولا نشته.
نو ستاسو په نظر څولا څنګه راتلی شي؟
څولا هر کله راتلی شي چې خارجیان څولا افغانستان اوږي افغانان کې یو شرعي اسلامي نظام منځته راشي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم خلو نیمي صاحب.
بله مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادي است. شنونده عزیز مهرباني کنن از طریق اسکایپ سلام صاحب مهربانی.
بله سلامات احترامات ما را قبول کنین برای تمام شنوندگان شما و همچنان برای
سلام بر شما
کارکنان رادیو شما پیام نظر ما درباره سفر رائیل شریف افغانستان است که گرچه سفر قبلا پلان شده شما گفتین که همراه سفر صدر اعظم افغانستان کدام رابطه نداره
صدر اعظم البته بله سید آها مهربونی کنین شنونده عزیز صحبت کنین لطفا
فکر کو تماس دی اوریدون که هم قطع شوه ده
میشه دوباره زنگ بزنن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است شنونده بعدی ما روی خط تلفن رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی وکړه محمد نبی وروره پاکستان نه د پوز د مشر د سفر پړه څه وای تاسو
پاکستان پوچ مشر رائیل شریف چې راځي افغانستان ته باید لکه څنګه چې د هندوستان د صدر اعظم هرکلی وشو او هغه سره زموږ چارواکي په ښه لاده وو هرکلی سره میدان هوایي ته ولاړه او واستوئ او رائیل شریف سره هم باید همداسې وشي او بل د افغانستان پر مسایلو باندې داسې خبرې وشي چې یوازې طالبانو ته داسې نسبت ورکړه نه کول شي چې دا رائیل شریف د پاکستان د طالبانو یو رانما دی او طالبان بې رائیل شریف په میز مذاکرې ته نه راځي او مذاکره نشي کولی بلکې چې طالبان د ځانه رهبري لري او هغه خپل تصمیم نیسي دا د رائیل شریف یا د اشرف غني یا ډاکټر عبدالله موضوعي کار هم نه دی چې دا شپمازي به او یو څه باندې به راځي دی او دوی به خپل خواهشات فرمني او زما دا خواهشته او دا مې دغه دی چې د افغانستان حکومت هم باید دا ونه وایي چې تاسې به سلای کښېږدئ او راشئ بس حکومت لاس دې په کورو کښېني نو هغه تقریبا دیارلس کاله جنګېدلي دي او دا شپلته باندې هم نه راځي د افغانستان د حکومت سره نه کښېني وسلام
ډېره زیاته مننه
شکر سلامت باشین صاحب یک شنوندې دیګه هم داریم بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلام یادر عزیز سلام علیکم به پرزیدنت سلام آقا از کامل کمار زمت میسید
بفرمانسیم
میرمانی نظر ما خود باره آمدن رائیل شریف افغانستان یکم فرق داره به نظر ما سابقه چرا سابق شورای امنیت ملل متحد در سول افغانستان داخل نبود والی امریکا و تمام دنیا میخواه که افغانستان صبح و سر پاکستان شهرها زیاد شده و این سفر تا سفرهای سابقه و سفر پیش اشرف غنی یا گفته پیش با سفرهای سابق فرق داره و انشاءالله امیدواری زیاد است که جامعه ملل متحد و دنیا برای از اینا فشار بیارن و آورده و انشاءالله امقریب است که صلح به افغانستان گره و نه طالبان خود مختار است نه پاکستان چیزی که امریکا بخواهی همون میشه
ډیر زیاته مننه وروره نعیمي صاحب مونږ تاسو ته همداسې لیکل شوي پیغامونه هم ډیر زیات رسیدلی دي یو څو پیغامونه له دې ځایه هم لوستلی شو امیر جان زیارمل له خوست څخه لیکي چې جنرال رائیل شریف ته ښه راغلاست وایو افغان حکومت چارواکو لپاره دا یو ښه موقع دی خو باید د سولې تضمین ترې واخلي
بله یک شنونده دیگر ملال محمد از ایراد نوشته کرده که از رائیل شریف پرسان شده که اگر مسلمان هستی دیگرش که مادران افغانستان را نریز بلال خپلواک از ولایت هلمند نوشته کرده که آمدن رائیل شریف هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت
برای دغه راز یو بل اوریدون که عبدالله خوګنی له قندهار څخه لیکي چې زما نظر داده بیت ملي امنیت هم په پاکستان کې پر استخباراتو باندې وشتل شو کارونو کې برخه واخلی د ډیرو اوریدونکو دغه لیکنه کله غواځي نو مونږ کولای شو دغه پیغام په مکمله توګه او په سمه توګه له نورو دوستانو سره شریک کړئ شو
بله یک شنونده داریم مراد صاحب از طریق اسکایپ بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله سلام صحت شما خوب است خروتی هستم انجینیر خروتی از کابل
بفرمایید
انجینیر صاحب مهربانی
مراد صاحب سلام علیکم فقط زه په بل نظر دی سفر تا ګورم دا سفر په ډیر ورخه تای سره پلان سوایده او دا سفر دی هغه استخباراتی معلوماتو بر بنسټ چې دی فدراتیف روسی له خوانه در وتلې ده چې ګویا موږ طالبان سره خبرې کوو، طالبان سره تفاهم هم کړی د داعش د مزولو لپاره. نو بینان پاکستان په ډیر ورختایي دا سفر پلان کې چې دغه مذاکرات یا دغه تفاهم یا دغه نزدېوالی چې طالبان اسلامي تحریک باید فدراتیف روسی سره نږدې نشي پلان سای. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دغه سفر کې چې بدون د شک د پاکستان د منافع په خاطر پلان شوی ده، د افغانستان حکومت هغه اسناد باید دا راول شریف ته مخکې کی چې په قندوز کې، په هلمند کې، په بغلان کې، حتی په مشتقي ولایتو کې د پنجابیانو بالفعل نیول او د هغوی اجساد، د هغوی زخمي، هغوی ژوندي خلک وښیي چې وروره ته که غواړې چې ما سره سوله وکړي، خاول دغه خپل د اتباع جلوګیري وکړه چې زما خاوره کې دوی زه اطاعت پا بالفعل همدا اوس جنګ کوي، همدا اوس جګړه کوي. ته دومره ډارېږي په ورختایي، دومره ډارېږي چې ګویا کابلو فعلان وکړي چې موږ طالبان سره خبرې کوو، ته په ورختایي راغلی چې ولې د دې خبرې مانع شه او دا خبرې پرېنږدې. اما هر عملا هر ورځ ته زما غرونه وزنې، زما افغانان په ټولو جبهاتو کې وزنې، نو څنګه ما دا توقع لري چې تانه توقع د افغانستان حکومت ته زما په نظر لازم ده چې هغه اسناد شواهد درته وښي. اوس ګورې لس ورځې کېږي لغمان ولایت کې برق نشته، دغه پنجابیان راغلل اگر گلوس ولسوالی که از تا در طول پایی قطع کری و بعضی خواهشات نامعقول داری چه اگر نامعقول خواهشات یا خواهش داری چه زمان فلانی ولسوال مریض در تاسی تداوی پیسی ور کری گوری داد حکومت دومره حکومت هم ضعیف نده، دومره خوارزارم حکومت نده چه گویا در ولسوال طالبان مصرف در تداوی ور کی. پا هر حال در طول حقا تنظیم سیوی کچیر یک مالاتی لاری و تا پاکستان جور نکی کچیر دا طول مسائل و تا پاکستان
بله انجینر صاحب، یو خبر چې دا ځل دې سفر پړه باندې اوریدونکي کوي او تاسو به هم اوریدلی کارپوهان مطرح کوي، وایي چې نه یوازې دې سفر پړه، پاکستان د دریس پړه چې دا ځل چین او امریکا یې ضمانت کړی دی، دا ضمانت څومره د افغانستان په ګټه دی او واقعي دوی هم په ضمانت کې رښتینی دي؟
او ګورې موږ هغه ضمانت تر اوسه نه دي، ضمانت تر اوسه رسمي تعهدات نه سوي، نه دي سوي. دا ضمانت هغه ضمانت ته ورته ده چې موږ قرارداد امنیتي امریکایي سره لرو، اما قرارداد اجراییوي ضمانت نه لري. وخت چې موږ مشران ولسمشر لاړ پاکستان ته ښه په عزت او حرمت استقبال سو او پاکستان تعهد وکړي چې زه ګویا د افغانستان د سولې په هکله داورې صادق یم، ما هم منهیز یو سیاسي سړی ټول وار وار بند باد نه ویلي چې دا ورې پاکستان د پاکستان دغه تعهد باید اجراییوي ضمانت لري، اجرایی ضمانت باید چین و امریکا وکي، چې متاسفانه تر اوسه چین امریکا د ملګرو ملتونو په سلسله هیڅ ګونه ضمانت اجرایی وجود نه لري، فقط ټول شانه وایي. او دا سړی چې د پاکستان ناراضي دا د پاکستان د سیاست بیانونکی نه ده، دا دیو نظامی سړی ده، سور از واد یا سور مصیبت کال با ده، ده خلاصیگی وضعیت د افغانستان د پاکستان د حکومت لر پول چې مشنه ستر اعظم نور مشتان ټول راسی ام سیاسی اعظم نمایندگان عمومی او ضمانت ورکی افغانستان منځان لور ته، او دغه ضمانت باید اجرایی هغه ولري چې چین او امریکای د دې هغه کی ضمانت تعهدات نه شه ضمانت.
بله یک موضوعی که مطرح میشه، شما روی روسیه و همچنان همکاری های احتمالی که میان طالبان با روسیه صورت میگیره اشاره داشتین، در مورد هند چطور؟ آیا فکر میکنین آیس های اسلام آباد از نزدیکی کابل و دهلی خیلی نگران شده؟
ببینید نه تنها آیسای و اسلام آباد از نزدیکی کابل دلی پریشان شده و به حساب مشکلات تشویش برشون پیدا شده، بلکه چین هم در این قسمت بسیار باور خطایی عمل میکنه. چین هم چون ما اینجا در افغانستان همیش سه کشور یا سه گروپ عمده رقابت های سیاسی اقتصادی و نظامی با هم دارن که ما پاکستان از او کشیدیم، پاکستان مطلق همراه ما اعلان جنگ کرده، پاکستان پل ما خراب میکنه، پاکستان مشافخانه ما خراب میکنه، معلم ما را میکشه، عسکر ما میکشن، مامور ما میکشن، پاکستان ما کشیدیم. اینجا رقابت سیاسی اقتصادی و نظامی فیما بین هند و چین از افغانستان، فیما بین روسیه فدراتیف روسیه و امریکا است و فیما بین عربستان سعودی و ایران است. روی ازمو ورختایی هایی که چین داره بالای پاکستان فشار آورده که پاکستان با ورختایی با بسیار عجله آمد که گویا اینمی مسئله فدراتیف روسیه را بررسی کنه. ببینید شما میدیا شاید اینو باز درس کنه و میدیا افشا کنن که داوود شریف اولین مسئله اجندای گپش اینمی مذاکرات تاریخ اسلامی طالبای افغانستان امرای فدراتیف روسیه است. بعد از او باز مسائل بعدی است، بعد از او باز گپای ما را اگر ما ملاقات داشت میشنوه که ما چیز مشکلات از پنجابی ها فعلا بر ما وجود آمده، او را میشنوه در غیر از یک مسئله. باز تکرار میکنم افغان ها که خوشبین نباشند، یک قدر چی نباشند، پاکستان یک جنرال بسیار عادیش که همیشه علی افغانستان اعلان جنگ کرده، اعلان جهاد کرده، افغانستان خراب کرده، او به ما به قدر چی ملاقات باشیم که گویا تمام کلی سال افغانستان در دست همین جنرال پاکستانی است. نه
قسم چې ستاسو خبره ځینې پاکستانی کارپوهانو هم چې زمونږ خبرې لور سره غږیدلی په پېښور او نور سیمو کې، هغې هم دا تاییدوي چې داسې سفرونه تر څو چې اعتماد نه وي جوړ شوی، داسې سفرونه کوم هغه د انګریزانو خبره بریک ترو یا لویه لاسته راوړنه یا مثبت تغییر نه شي راوستلی. اما یو ټیک ته دغه ستاسو نظر پرې غواړو چې که مونږ وایو چې د پاکستان جنرال راځي او دا دومره اهمیت نه لري، د دې ترڅنګ خو د افغانستان او د افغانانو تل شکایت دا چې د پاکستان ملکی حکومت واک نه لري، ټول واک خو د پوز او د پاکستان د اسټابلیشمنت او ایس ای په لاس کې دی. نو فکر نه کوي چې د دوی سره غږیدل نسبت خدي نواز شریف او سرتاجی سره غږیدل؟
ا داس خبر ډیر معقوله درسته. یو پاکستانی عادی افسر د پاکستان چې مون سره راستل څه خبر یو کی من کوي سو خپل نظریات ورته راه کو د دولت افغانستان دولت هغه موضوع چې سره مستند دی ورته راه کی دا درسته ده. د څه نیم چې دا پرې نه دو چر نه سینه را دي سی کینی، اما هغه سی توقعات چې هغه لري هغه استاد هغه راجندا سره چې هغه راغه راغلی دا خودش لاسن راغلی هغه تیر قوی اجندا سره راغلی، مونږ هم هغه بعض مسائل بر ست آماده کو ورته مخته کیدو مخکله مخکې هم د اوسر قماندانی الله ته باید لازم دو ورځ دی ورځ مخکې باید د ټولو جباتونو مستند په دغه ما جبهه کې په دغه ورځ کې په دغه جګړه کې دومره پنجابیان مداخله درلوده دای سپتی غګونه او دغه کسیتونه دغه عکسونه او دغه جسدونه دای سوندی دغه شان با ټولو ماده سي دی جنرال ته ولا یو دی جنرال مو سی ورکړ شي. یعنی د افغانستان حکومت هم باید بعد شان چلری دغه جنرال په واسطه پاکستان حکومت ته ولي کی او غوی هم یو پیغام سره راکړي زه د تګ د سفر مخالفت نه کوم، زه وایم چې دغه سي سفرونه باید تداوم پیدا کړي چې ټول جهانیان پویسي چې کند افغانستان په مسائلی که پاکستان لوی لاس داری، پاکستان مستقیما مداخله کنی، پاکستان تسلیح تجهیز تمویل کهی در افغانستان مخالفین.
و یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
بله مهربانی و کورورا. و علیکم السلام، مهربانی.
بله میره بونیم
غک دیو رو خورو را غک سر دی دیر نور غکونه همه رو که لگ دسی خپل موقعیت بدل که میره بانیو که
شما دوباره تماس بگیرین. شنونده عزیز تشکر از ای که حال زنگ زدین. یک وقفه کوتاه میگیریم، باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی آزادی radio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 8:55 دقیقه با وقت کابل شد. به نام میکروفون شماست و موضوع سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل را با بحث گرفتیم دیری برنامه.
بله لکه څنګه چې جاوید نیمی ویلی، تاسی دوستان کولی شئ چې د کابل ته د پاکستان د پوست د مشر د سفر پړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي، او دغه راس دا پیشنهادونه هم واړو چې له تاسو واورو چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول تګلاره غوره کړي. نیمی صاحب اوریدونکي په خط کې لرو. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم. ارا پراده ولا د خطر ولا سوري خبر.
مهرباني صاحب،
په نظر دغه دی چې پاکستان او ایران هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې کامیابي راشي. په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان جنګ د دوی څخه دی، د ایران او د پاکستان نه سره نیته. د افغانستان په جنګ کې څه نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان خلک د خلکو مابین کې څه لکښېني خپل په مابین کې مشورو سره وکړي د خلاصون لارې د پیدا کړي سولې راوړي.
در از یاد تمنا نیو بلا اوریدون که هم اخلو نمیسه.
بله بفرمان سیب، رادیو آزادی است، مهربانی کنن. مهربانی از طریق اسکایپ یک شنونده داریم، بفرمان سیب. شنونده عزیز، اگر صدای ما را میشنوین از طریق اسکایپ تماس شما با ما وصل است، نه قطع شد تماسشان. چند پیام هم داریم. منفی از کابل در پیام خود نوشته که آمدن لوی دریستیز پاکستان به افغانستان هیچ فایده نداره، مسئله صلح یک افسانه است، جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی است. محمد ادریس میوندی از ولسوالی میوند قندهار گفته که سفر رائیل شریف مفید نیست و پاکستان در حرفایش صادقانه عمل نمیکنه. عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالامرغا به بادغیس البته که سفر لوی دریستیز پاکستان خوب است، افغانا باید از این استفاده بکنن. و داوری از هلمند نوشته که هیچ وقت پاکستان جای هندوستان را گرفته نمیتونه، پاکستان اولین و آخرین دشمن افغانستان است. رائیل شریف وقت دولت مردای افغانستان را گفته ضایع میکنه.
بله، یه اوریدم که به هم وقت لو مهربانی اوکی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی کنین. مراد صاحب، امروز کم مشکلات در خطای تلفن هم هست، تماس شنونده ها واسه میشه دوباره قطع میشه.
در غوریدون که فقط دو چند دوی وقتم سعی کیگه و مصرفم کیگه که خپل خبر واضح وکړی او کنه رخ کیگه دوباره دی زنگ وهی. مهربانی وکړی، ازادي رادیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، مهربانی.
سلام، جوړ بخیر.
مهربانی وروره،
صدام حسین د لغمان لنګار څخه.
صدام حسین وروره، د افغانستان افغانستان د پاکستان د پوز د مشر په اړه څه فکر کوي د سفر په اړه؟
دا چې سره تم زمنګا سلام دین ربانی خان چې پاکستان د لایو هغه کاشتو ته وړایو کنه هغه ته
وو
اوای مې دګر ته بعد دې ته موږ خرګاډ راوړو هم دلته هوایي ډګر دا باید اړخ ته داخل کړو. دا کار چې ورسره ونکړو نور لیکېږي بل کار.
بله صاحب، تشکر.
همدغه زما شخصي نظر ده، پوښ لې او بعد از مدن خطا هره ورځ راځي وځي، په دې باندې چېم نه کېږي.
تشکر شنونده عزیز، سلامت باشین. اینا خیلی خشمگین بودن مراد صاحب. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. بله، مهربانی کنین صاحب، بفرمایید. شنونده عزیز صحبت کنین لطفا، تماستون با سری ما وصل است.
یوا دقیقه وقت لری، یوا دقیقه د ترسو به خبرونو تزو، مهربانی وکای.
بفرمایید صاحب.
بله مهربانی. فکر کو دې اوریدون کې تلیفوني تماس هم لمون سره قطع شوی دی. نیمه سه بنې ماده قپاتې پنې ماده کې به په دې خاطر چې دوستانو تلیفوني پیغامونه قطع نکړو او خبرونه ورسته هم غواړو چې ازادي رادیو اوریدون کې مونږ ته خپل پیغامونه راوستوي. او پیغام د چې مونږ تر رسیدلې هغه د حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ نه کې پاکستان زمو خاور لاندې کړی ده او دوی سول نه غواړي ولسمشر باید پاکستان سره راشه درشه بند کړي او لارې دې بند شي. دا هم ورو